سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره خلاصت وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. طالبانو غبرګون ښودلی.
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
ټویټري سپیسونه یا مجلسونه څه دي؟
خلق پارام د خپل کورونو څخه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په کونړ کې خلک وایي د پاسپورتونو په اخیستلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات ډېر دي په هر برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دغه مشکلات پکې دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. او د ایران تر ډیر شوسیاتو خارونو کې نن سلګونو خون کو اعتراضونه وکړل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه د افغانستان د وارداتي برېښنا په بهیر کې ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 80% کې کموالی خبر ورکړی او ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلې ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلی مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړه حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
دا افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خود دې سربیره د وی میشتې پترس کې د دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعې بدلیږي. د هیومن رائټس واچ په دې رپورټ کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت څېړل شوی. د رپورټ له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خرابه کړی دی چې درنه بیې ښځې او نجونې پرې کوي. رپورټ کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیې له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې دي او ژوند کوي چې د دوی ژوند د نړیوالو ادارو سره د کار کولو له کبله په خطر کې دي. طالبانو دغه رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبي سبا په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادۍ رډیو ته وویل چې د افغانستان د لوبو په مهال ویش کې بدلون راغلی. هغه وویل د افغانستان درې لوبي دي چې ټاکل شوی و. د افغانستان لومړۍ لوبه په 14 ترسره شي، خو اوس په 13 نیټه ده. لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی سره په 13 د جنوري، دوهمه د جنوري په 14 له پاکستان سره، او دریمه د جنوري په 22 له زیمبابوي سره ده. تمه ده چې افغان لوبډله نن ویست انډیز ته ورسیږي. د دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملی ویست انډیز ته سفر ځنډېدلی و. د ایران تر ډیر شو زیاتو خارونو کې سلګونه خون کې لاغې اعتراضونه سره یو ځای شوی چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښتنه کوي. ریپورټونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم او نور خارونو کې خون کوي اعتراضونه کړي. ریپورټونه دا هم وایي چې معترضو ایرانی خون کو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پوهنې په وړاندې د حکومت بې پروايي بولي او په عین حال کې د خپل نیول شو همکارانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. خون کو په وروستیو کې په ایران کې څو اعتراضونه کړي چې په ځواب کې ځینې وختونه امنیتي ځواکونه له سخت تکتیکونو کار اخیستی او د اعتراض یو شمیر ګډونوالي نیولې دي. په ایران کې د اعتراضونه په دې هیواد کې د زیاتېدونکو انفلاسیون سره مهاله دي چې د امریکا د سختو بندیزونو او کلونو ناسم مدیریت د اغیزو په پایله کې رامنځته شوی. اخو ایران یو ځل بیا فرانسوي ټبري ایرانی څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې ده. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړي. عادل خوا ورسته تر دې چې بیا ځلی زندان ته بیول کیږي چې سباند یو کال راهیسې په کور کې نظر بند و. او په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د کرونا دا بدل شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پراوی اثر ناروغانو شوې ده. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوې چې د نومبر له 13 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې رامنځته شوې پیښې پکې شاملې دي.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ دوه سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعې بدل شوی، خو طالبانو بیا دغه نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوی. فیروزی عزیزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکیچن شوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی، په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیرای دولتي کارکونکو له دندو لرې کړل شوی دي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو په خوانی کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوی چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو لوري بندیان شوی او هل ډبول شوی او وړو امنیتی ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابر ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لری.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کله کړه د وم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق سي د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره پاړو ویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال لپاره تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوی او د هر یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې پکې خبرې شوی چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو حقوقونو د چار نړیوال سازمان لومړنی کلنۍ راپور دی چې خبريږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمیره یو ځل بیا اوري:
00 20 00 23 23. که ټویټر کاروي نو د سپیسونو یا مجلسونو څخه باتمن خبرېږئ. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ پر ټویټري سپیسونو یا مجلسونو خبرې زیاتې شوې دي. اوس مهال په د اخوال رسنۍ هره ورځ لږ تر لږه تر 50 سپیسونه په ژوندۍ بڼه خبرې اترې کیږي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون کوي او خپل نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو ګډونوالو او د بیان د ازادۍ ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین دا خبرې ګټورې بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مفصل راپور ته.
د تیر جمهوری نظام د یو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 50 تر 60 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل شویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوری حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خو دا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. لدې ډلې د آزادو رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر محید هاشمی آزادی راډیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملي منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مسمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ لاغې نه معلومات اخلي. ټویټري سپیسونه د نظریاتو د تبادله په برخه کې ډیر مهمه او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټري سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډیر کله د خپل پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقوقو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولي دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنۍ د ملاتړو بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اگست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغو سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لاندا او اسانه ده چې خپل غختر مسؤل ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند د ټویټري سپیسونو مسریت هغه وخت زیاتې دای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ تجمن وي او د خپل خلکو د برحق غږ اوریدل غواړي.
مخکې تر دې طالبان ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین پر رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه ورده چې دا ټویټري سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي. تمنا صدیقي چې د افغان ښځو د حقونو مدافعینو څخه ده او په دې وروستیو کې د ښځو لوري په بیلابیلو لاریونونو او اعتراضونو کې ګډون کوي د دغو سپیسونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې پرتې دي، له دې لارې پرته له امنیتي ستونزو هر څوک کولی سي چې خپل کوره خپل غږ اوچت وساتي.
داسې محیط چې غیر حضوري یا مجازي په مجازي ډول دی دا د ټولو خلکو لپاره ښه دی، په دې خاطر چې په داسې یو فضا امنیتي ستونزه نشته، کوم اقتصادي تاوان نه راځي، دومره وخت نه نیسي، خلک په آرام او په اوسا ډول د خپل کورونو څخه په دې اکړه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لار ده.
خو اغلی صدیقي وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې انټرنیټ او خواله رسنیو ته د اکثریت خلکو لاسرسی کم دی، او دا هغه ستونزه ده چې بیا هم په یو ډول د دوی د نظریاتو او غږونو د پورته کولو پر وړاندې خنډونه جوړوي. دا اغلی صدیقي په خبره کې چیرې په ټویټري سپیسونو او په ټوله کې په ټولنه کې د ټولو خلکو د افکارو او حقونو ته درناوی وسی لري نه ده چې د افغانستان ډیری ستونزې نه یوازې دا چې حل بسی، بلکې د بیلابیلو قومونو، کلتورونو، مذهبونو، لږکیو او قشرونو ترمنځ به د یو واحد ولس په توګه اتفاق رامنځته او د یو بل منلو فرهنګ به عام سي. خو د دغو سپیسونو ځینې ګډونوال بیا وایي چې د خلکو بیلابیل نظریات او هغه داسې نظریات چې ګډوډ او غیر منظم دي مطرح کول به یې تر هغه وخته ګټه ونه کړي چې تر څو واحد سوی نه وي. زهره درویش وایي کله کله په دې سپیسونو کې د اوریدونکو په توګه ګډون کوي، خو وایي اوس مهال په دې ټویټري سپیسونو کې یوازې نظرونه تبادله کیږي، پر یو بل سخت نیوکه کیږي، خو دا هر څه د بیلابیلو ادرسونو نه مطرح کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او پرمختګ لپاره کوم اغیزناک رنګ نه راوړي. دا یادونه ورده چې په دې سپیسونو کې له سیاسي مسایلو لري کله کله شاعران او لیکوالان هم راټولیږي او د شعرونو او نظمونو په ویلو سره بندرونه کوي. اندا چې وخت نا وخت د دوی ترمنځ د علمی او فرهنګي اثرونو د چاپ او جوړښت باندې د دوی ترمنځ مشورې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم خواله رسنۍ په افغانستان کې په ځانګړې توګه فیسبوک، ټویټر او ځینې نورې محدود شمیر ټولنیزې رسنۍ زیاتې کارول کېدي او لا هم کارول کیږي. خو دا سپیسونه جوړول او په بیلابیلو موضوعاتو هم مهاله پزبندۍ بڼه مجلس او خبرې اترې کول یې نوې هغه بڼه ده. تر اوسه په افغانستان کې د ټویټر کاروونکو کرشمیر نه دی معلوم، خو په سلګونو زرو افغانان په هیواد دننه او بهر دغه ټولنیزه شبکه کاروي، اطلاعات ترې اخلي، خپل نظرونه لیکي او له همدې لارې تر نور خلکو او نړیوالو معلومات رسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګاست دولس شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته په کونړ کې خلک د زینو نورو ولایتونو په سیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سر ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنیه قومندانې مخته د خزو او ماشومانو په ګډون د خلکو اوګده کتارونه ولاړ وی او کم شمیر دغه چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي.
د کونړ ولایت امنیه قومندانې مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوخخ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورټ اخستونکي وای د پخوا په سیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. عطاوله د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي دی، ناروغ پلار د پاسپورټ جوړولو ته راوسته دی. وایي
دارو مریض دی را څلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره دی، چا چې واسطه یې هغه راوځي، کوم کسان پیژندن نه وي نه باسي، دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي عمارت سره دا هیله ده چې را ډېر ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي، او باید دا کار وکړي چې را واسطه وار څه ختم کړي، باید بار خلکو ته یو ښه زمینه برابره کړي، ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي د پنځم ورځ د چې د پاسپورټ اخستلو لپاره یې عریضه کړې، خو لا یې هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي ترسره شوې.
دا پاسپورټ جوړې مریضان دي پاکستان ته ځي، ډېر مشکلاتو سره مخ دي، او دلته راشي په ورځو مشکلات ډېر دي، په هر برخه کې کو بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دغه دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کولو لپاره دي د پاسپورټ په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې له منځه یوسي، او دغه پس بهیر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وای تر ډېرې د پاسپورټ برخې ستونزې حل کړي، او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیولې او نورې د پاسپورټ پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمي کوله، نو اوس څوک سپارسین دغه ټولې بند کړي، چا چې سپارس کول کې کسان هم نیولې دي، انشاءالله مشکل حلېږي. خو دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورټونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د ښاغلي حنیف په خبره چې له تیرې نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورټ له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورټ په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالي یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل، او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
لکونړ به راشو ننګرهار ته. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په تیرو دریو ورځو کې د ناچاو د توکو دو بیلابیلو چاودنو له امله د دوو میرمنو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لالپوري ولسوالۍ مسؤلین وایي له یوې نادولتي موسسې سره به د دوی په ګډه نن د جنوري له 14 د ناچاو د توکو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي، او 14 ورځې به دغه کمپاین دوام کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري په 10 نیټه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند د بیګانانو کلی کې د یو خونځي تر څنګ په هغو ماشومانو د هوان ناچاودلې سرګلوله وچاودېدله چې د جوارو پولیو رېړې ته د پولیو رانیولو لپاره ورټول شوي ول. په دې چاودنه کې د پولی پلورونکي په ګډون 9 تنه ماشومان ووژل شول او 4 تنه یې ټپیان شول. لدې پیښې 2 ورځې وروسته د جنوري په 12 نیټه د یادې ولسوالۍ په پتیس سیمه کې په یوه کور کې د لاسي بم له امله 2 میرمنې ووژل او یوه یې ټپي شوه. چارواکي وایي چې یادې دواړه پیښې د ناچاودلو توکو له امله رامنځته شوې دي. لومړۍ پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ماشوم د هوا ناچاودلې سرګلوله په کاڼي ټکوله، او دویمه هغه یې هغو میرمنو له غره څخه د خاشاکو په پن کې ناچاودلی لاسي بم راوړی و چې د کور په انګړ کې د پن غورځولو پر مهال چاودنه کړې وه. د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر د جنوري په 12 نیټه ناوخته مشال راډیو ته د یادو پیښو پخلی صدارنګ وکړ.
په لالپور ولسوالۍ کې هر ورځ 2 واقعې پیدا شوې وه. 13 ورځ وسوه چې 8 پکې شهیدان وو او 4 پکې زخمیان وو. څنګه په همدا څه وسه چې دن کې ماواز کو ماشومان راوړي نو ماشومان ټکولې وي څنګه کوم د کباړي او د پولې مولې سخر څه ولې هغه شي څه وبکې دوه مو واقع هم دغه څه و څنګه واقع هم د زنانه او لغړ نه سي او چودن کې مواد راوړي څه کوټه رسولې غو انفجار کړو
دا چې د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده او په جمهوریت نظام کې ډیر کلونه د جنگ لمړۍ کرخه پاتې شوی امکان دی ولري چې د دې ولسوالۍ په غرایز سیمو کې زمکلان دي مینونه او د غرب لمنو کې ناچاودلی توکي هم موجود وي دا چې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې نیول شوی په دې اړه د لالپوري ولسوال قاری ابوبکر وویل د یوې نادولتي ادارې سره په ګډه د جنوري په 13 نیټه په لالپوري ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي او تر څنګ یې هغه شکمن ځایونه پلټل کیږي چې احتمالي ناچاودي توکي پکې موندل کیږي
نو موږ د ډی آر سی موسسې سره په دې مجلس وکړو په مجلس کې په دې باندې توافق سره ورسېدلو چې د یار لسورې بدوی دلته خدمت کوي هغه ځینې کوم ځینې شکمن وي چې د چادون کې مواد وي لمنځه ویسي او دوهم ټیم په دې جوړ ک سیار کې یو ډرایور او یو زنانه او یو نارینه چې دوه دواړو ورور خور سره د عام په ولسونه کې خلکو ته فوهنه ورکوي چې دا چادون کې مواد چې مخې درته طرف لاس مور وړي نو په عام فوهنه بکوي
د لالپوري ولسوال قاری ابوبکر زیاتوي چې د ولایت له مقام سره په ګډه یې له نورو نه دولتي موسسو سره هم خبري روانې دي او په لن محل کې به په هغو نقطو کې چې په خوا د جنگ لمړۍ کرخي وي د من پاکولو چارې پیل شي
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو تکینی په یو ونې کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسي سره د لویدیز درامېسته شوی کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي جزئیات له احمد شیبار اورو
ماسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننې غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمنې کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي مایکل کارپنټر وویل چې د فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو خو ښاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو کارپنټر د روسي یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنی دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې یو لک سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي د ناتو سرمشیان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسي لپلاوي سره تر څلور ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمه وي سولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې په هغه خبرو کې د امریکا په اساسي توپ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود اخلي شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي
تاسو لا پیغامونو
تاسو څنګه لولو سوالې سره خبرې کوم دا ډېر مستحق خلک دي چې خبربند سیا و دې ستلي خلک دي او خار غریب مسکینان ماجر ډېر خلک دریا توک فکر دي چې سما شان ډول خلک لري و دې د ستل سره مخامخ دی کډغه مسجد چې معنا دا پیغام مو سره ورور شي د مستغام چې دې د ستل سره مخامخ دی دا چې ماجر خلک ستا چې معنا په کنوالو کې معنا یو کټ خیمه نه لري چې پر ځان اوار کې چې دا د پیسو د خاص یو څه کومه کوڅه د دوی سره چې د خوراکي مواد ځان تر نشي یو کټ خیمه ځان تر نشي دا کومه کونه کوي چې ډیر معنا نه کوزنه د خدای په امان
خدای جی نظر محمد خبر کندهار ولایت سشجاغه او هغه مسجد چې راځي ګرته څوک پرسه کې نشته کوي چې هغه رشوت غواړي او دوی هیله کوه واکسین والا کور په کور سړي وکړي چې غریبان کې نشته کې دا مرسته کړته بلې خوا ته ځي چې هغه سل ملکه مرسته وکړي بلې خوا ته ځي دوهم دغه کم مسکینان غریبان چې څومره بلند دی ولایت ته مسلسته خیرزه کړې ده مسلب پرې وهلتهولښکرلي هېڅ خدمت نه کېدی څوک پرې راشي چې هر مسکین پرېږدي خبرې ورسره وکړي
نقاش پکلی کے آستو منگ مستاخ کو مکو مستباد کو مکسی منگ والوں آسمان لڑو منگ دول کے زور نہ لڑو السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو کولای شي زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې تر څو سانیو بعد ازادي رادیو دویم نیمای پیلو او په دویم نیمای کې به لمړی د سپورت نړۍ خبرونه درته خبرو کړو تر هغه وروسته به بیا د مخکخو خزو پروګرام ولرو
د وحدت او یووالی فوټبال جام سیالی نن پنځشنبه په کندهار کې پیل شوه د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ نن د میوند اتلانو د فوټبال لوبډله د طوفان هریرود په وړاندې لوبه کوي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وحدت او یووالی جام په سیالیو کې شاهین آسمایی طوفان هریرود د میوند اتلان او سیمرغ البرز لوبډلې شامل دي دا جام د شپږو ورځو لپاره دوام کوي او پایلوبه به د راتلونکي اونۍ د سه‌شنبه په ورځ ترسره شي یاد سیالی د افغان یونایټډ بانک په مالی ملاتړ او د کندهار په احمد شاهی لوبغالي کې ترسره کیږي وست انډیز ته د افغانستان د 1900 کلونو کرکټ ملي لوبډلې د سفر لزن بروسته د کرکټ نړیوال شورا په نړیوال جام کې له شاملو لوبډلو سره د افغانستان د لوبډلې د لوبو په محلويش کې تغییر راوړ افغان لوبډله لتیرو څو ورځو رئیسه په متحده عربی اماراتو کې د وست انډیز ویزو ته پټمه و له همدې عمله له تمريني لوبو به برخې شو د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې اوس د دې لوبډلې لوبغاړو ویزه ترلاسه کړي او ټاکل شوی ډیر ژر د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره وست انډیز ته ورسیږي د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام د لوبو په محلويش کې د نویو تغیراتو په اساس د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله به د رواني جنوري میاشتې په شلمه له پاکستان او د همدې میاشتې په 22مه د زیمبابوي له لوبډلې سره سیالي وکړي د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام سیالي بل یوازینی ځند ورسته او د جنوري میاشتې په 15مه پیل شي او د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالي ته لار پیدا کړه د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو تیر شپه د اسپانیا د سوپر جام سیالیو په دوام د ریاض ښار په ملک فهد په لوبغاړي کې سره لوبه وکړه په دغه لوبه کې ریال مادرید دی د دوه پوړاندې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یاد جام پای لوبې ته لار پیدا کړه په دغه لوبه کې وینسیوس جونیور په 15مه دقیقه کریم بنزیما په 22مه دقیقه او فدریکو والوردا د اضافي وخت یعنی 98مه دقیقه کې د ریال مادرید په ګټه ګولونه وهل ریال مادرید به دغه جام سیالیو په پایلوبه کې د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو له دوو لوبډلو لیوي سره مخامخ کیږي د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو ترمنځ لوبه سبا شپه ترسره کیږي
مخکخه خزی
آزادی رادیو تشراغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شذ خبريږي زموږ علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاست راوړونو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنی لمشری لیلا افغان سره خبرې کوو. ماریا تو تاخیل د تلیفون لالارې لمر سره وصل سوی ده. ماریا جانی مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه، ځان خوشاله يم په سر کې. سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایس چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسو کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترین لار د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندول شي. نو د دې لپاره چې تخپل فعالیت کې یو ستیج ته ضرورت لري، د ځان یې نشي کولای، د چا د همکاري پرته یې نشي کولای. مدني ټولنه او مدني فعالیت یوازینی لار ده چې زمونږ خويندې ورونه په ګډه کولای شي ولس ته خیر تی ورسیږي. تاسو ته معلوماتي دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دا لار بهتر وګڼل، او په دې لار کې موږ خپل لومړی قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه و چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي، یو څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشه احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وي چې نن موږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړي دي، او موږ په کور ناست یو، نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و؟ په کومو برخو کې تاسو ډیر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، دغه ډیر زیات فکر به سیاست خواته ډیر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو لپاره به مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړی شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې څه نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ ایس د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې زه په ټولنه کې فعال.
ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانی مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه ندی زت، مننه خوده خی په خیر
سلامت اوسی. لیلا جانی، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنی په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنی په اړه کوم اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند لپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم مدرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنا باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلو ټولنو له لارې فعالیت کولو، ځکه نیوکې زیاتې وي. موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خوندو په برخه کې عام د تعلیم ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خوندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل تقریبا شپږ استادان را سره چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل راخیستي داسې نه چې ما شخصا خپله اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پیژندل او مالدار کس و نو هغې پسې به کور ته تلم په هغې مې معاش یخې و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکې او زه دې استاد له ورکوم او شاګردانو مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات و نو زیاتره به خلکو ویل چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي انګلش دی هغه کفري ژبه ده او باید باندې څوک وي موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید پاره برخه کې خدمت وکړو.
دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
دا چې خطر زیات شي نو په همدې خاطر باندې ځکه هغه وخت کې چې دا حکومت سقوط کېده نو د هغې نه یو څو ورځې مخکې هم ماته اخطارونه راکول شوي وو. ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل او هغې ماته اخطار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړې ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دپاره د اسلام دپاره خدمت وکړو نه انګلیسي کومه معنا نه لري. خو بیا هغې سره ما د واټساپ له لارې خبرې وکړې ما ورته وویل مال هېڅکله ما زما کورس تاسې نه شي تړلې ما زه د خیر دپاره کار کوم غواړم چې خویندې په یو ځای ته ورسوم مال داسې تاسې تعلیم مخه نیسئ مال لومړی را شي مکتبونه وتړئ مال بیا زما کورس وتړئ. خو بس بیا په لنډو کې زما خاوند هم اختطاف شو ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډوډ شو هم دوه درې ورځې نه وو بال دوه درې ورځو نه بیا په نورستان طرف کې همغې ځینه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو. خو زه وضعیت له خراب شو بیا ما همداسې ډب کور مې پرېښوستو سره د کتابتونه تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ او د شپې مې بس راووتم اوس نه کېږي مشکلات زیاتې ګورو وضعیت لکه چېرته وضعیت بېرته ښه شو انشاءالله بېرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ دپاره ډېره ناشونې ده که چېرته موږ تعلیم ونه کړو. موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یو لسم صنفونو کې دي په کورونو ناستې دي اور که ډېر زیات دردونکي حالات ته چې اوس موږ ورسره مخ شوي یو.
آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه دغه خلک چې تاسو په زابه ولاست تاسو ته تهدید کاوه دوی مو قانوني نه کړای سوای چې تاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل ځکه دا اسلام کې اسپیشلی کلمه لري باید موږ دغه د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې طالب وي او تیر حکومت دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغه یو هم موږ د اسلام لپاره خدمت کوو که دا دوی دي هم موږ به د اسلام لپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نه خواسته کفار یو د دې کلمې نه انکار کوو موږ مسلمانان یو باید موږ د خپل تعلیم کوو که وظیفې کوو که هر کار باید موږ کوو موږ باید اسلامي شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتون ته ادامه ورکړو باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو داسې په بې حیايي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زمان په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونینیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودرېږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دي کې به موږ څو یو ځکه سړی خپل خپل نظر لري خپل خپل فکر لري.
ماریا جان ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم په دې ورستوي کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چ پر حکومت باندې انتقادونه وکي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دغه شاید پاتې شوم
غوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې ویشل شو، ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو تخیخې دندې ورکي او ښه معاشونه ورکي ترڅو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشکل د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې، ځکه همدغه اولس چې حکومت ته رایه ورکړې وه نو د حکومت یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همهغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګ به بدلوله او دا ادعاوې به غلطې ثابتولې، ویل به چې دا خلک پیسې غواړي، دندې غواړي، د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لږ څه بد غوندې شو. په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغو ډېر په بد نوم باندې یادېده، او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ول او د ټولنې د اصلاح دپاره یې کار کوو. بل پروستۍ کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت پروستۍ وختونو کې. اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا یې ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپله مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو، داسې بله ډله به هم نه وه، خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د هغه وخت دی چارواکو یوه پروژه وه چې هغوی مخکې وړله، زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسه یې همدغسې وو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت د مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده، ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو، نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل، هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه وکړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان په مختلفو برخو کې دي، هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل پته ده، نه یوازې په داخل د افغانستان کې، ګاونډیانو د خوانه هم هغو ټارګېټ شوي دي، ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینې مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي، خپل ادرس چاته نه ورکوي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه چې زمونږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینې مدني فعالان بیا بول سپکول، د هغو غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د ګاونډیانو د خوانه چې هغوی نه غوښتل په افغانستان کې د دې ځوانان وي چې د راتلونکو دپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښه ښکاره کړي، دا ټولې هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو. او دغه کسان اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي، هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلي په دې نوم چې د دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي اعضابو سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل دی ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو د نس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپل خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن موږ ډېر ډېرونه لرو چې په ډېر جرأت سره دی حق غږ پورته کوي، سره د دې چې په افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بعضې رونه پنیږي. دا ټول د همه مدني فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولته یو جرأت ورکړه د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثرا میرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ وچ، هغوی څنګه کولی شي د خپلو حقوقو نه برخمندې شي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو دپاره چې هغو کولی شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولی شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یا د
نور هغه چوکاټو چې په ډیره ښه توګه په افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر شپاړس اولس اتلس کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایه چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت افغانستان د پاره وکړه. بدبختانه چې دا لړۍ ودرول شو، اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې مېرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لرې خبره ده، هغه دری تولید کېږي، وهېږي، دریږي، حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه مېرمنې وي چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام ته هغه دوی ته نه حاصلېږي، نو دوی ځکه راوځي وایي چې مونږ کار غواړو، مونږ دنده غواړو، مونږ خپل حقوق غواړو. یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف عمارت هغه مېرمنې په دفاترو کې تعیین کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست مېرمنې پکې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده. نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د مېرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو. اوس اکثر مېرمنې په داسې ځایونو کې عمارت دخوا نه تعیین شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپل اماراتي کارمندان ضرورت لري، ځکه یې مېرمنې دلته پرېښې دي.
څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري. داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپله چې کله هم په ټولنه کې وم، یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ دپاره یا حجاب ټاکي یا کوم قیدات ټاکي یا د دفاترو خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به وویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې دریږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک ستاسو مهرباني او ستاسو همکاري ته ضرورت لري. نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي، دا بیا غلطه خبره ده. دا مونږ نه غواړو چې د چا زده کړو، دا مونږ د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي، ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان یې غواړي اوس چې زور کې یې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نشي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي، نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي په جمهوریت کې نشته، دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د مېرمنو سره انتخاب حق نه مني، نو دوی اسلام نه مني، ځکه ماته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، هم هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپله ښځینه د دې حق لري.
په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې، د دغو عکسونه اوربان چاپ سوي دي او په دغه کې لیکل سوي دي چې مسلمانه مېرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم نه دي ویل سوي چې آیا د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو شتي باید، آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرای کې پر سر کاوا ټکرای دي پر سر کې او کنوونو چادرې دی واغوندي؟
بالکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادري کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم حجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم، او مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک په سپکه یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، د موږ ته تربیه راکړې ده، موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ کوو، روژې نیسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي، موږ خپل فامیلي تربیه لرو. خو دا دې کې کومه خبره نشته، هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي، په حجاب کې وګرځېږي، که هغه څادر په سر وي او که چادري په
سره هغه بیا دغه خپل خوخه د ځکه اسلام په قران کې راغلی چې خزه باید په ایجاد کې وګرځيږي یوازې په دې معنی نه دا هو چې طالبانو کې ملوخي لګولې دي د پدې خاطر لګولې دا خود باندې فشار اچي چې مگر یعنی خزه خزینه طبقه د دې سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویریو کو خزه تا صدر پرې دی او کو چادرې پرې دی ځکه دا د اسلام رویا حق ده بد موږ افغانانو باید په حیا او عزت کې چو ګرځېدو مسلمانانو نو دا زموږ د ټولنې لپاره بهتره خبره ده ځکه به انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي او بیا هغه قوت چې وظیفه کوي هغه قوت چې مدني فعالیت کوي هغه قوت چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وري موږ خپل په نارینه سره ګرځېدو حتی حسکر ته بو دا غوي د تشویق لپاره ورتللو او مګر موږ په بدسي ځکه کتلو چې واځي دوسترګې مبخکار کیدلې نور غوډ بدن به زموږ پټو په دې معنی نه چې موږ د دې ټولن د پاره د څه کو مخفل حیا لرو خپل عزت لرو بچي ولس له خیر رسو باید په حیا عزت کې کچیر ته مخفل فعالیتونو ته ادامه ورکې نو دا زموږ لپاره ښه ده او د مخوري او خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه خکه زورته ډیره زیاته خوشاله مدني فعالیتونه ته ځکه غوي د ولز د مین خبر راوچته وو سم ځنی ولایتونه دي چې لکه هلمان پکتیا لوګار خو دا چې ولایتونه دي باور وکړه د خوند ژوند په کې دی تاریخ دا ځکه الته مدني فعالان نشته دي یو څو لس کلنه انجلې په دیر لکه په تلويخ لکه ورکول کیږي یو وخت ورته زمخ شومه ځینې خوانه ما ته وژړل چې مو کطالب ته ورشو اړیزه او کطالب مو اړیزه نه مني هم د غزارو مشران طالبان دي دوی موږ نکا کوي چې کوم انجنې به یا خلا لرو دا یا بخایسي وو ول موږ دوره پاتی موږ نکا کوي خو مدني فلان هغه کسان چې د ولز زمين خبره پورته کوي او دا اوس په وسني حالات کې لکه د مدني فلان په خلکو بد راځول ځکه دا دوه ډلې شوې دي صد طالب په طرف او صد حکومت په طرف هغه نفر چې د زړه اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس لپاره د زړه تلنه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوی انور موږ شکر الحمدلله مسلمانانه باید موږ غواړو چې په ایجاد کې ورځيګو دا زموږ لپاره بهتره خبره ده چې باید وخور په اسلامي ایجاد کې ورځيګو
او ماریا جان تاسو په دې اړه څه نظر لري
بالکل دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري خپل فرهنګ لري او دغه په مطابق کلونه کلونه کې په زرها او کلونه کې چې دوی پام دی و چې باندې خپل ژوند کړای نه دوی خپل زما خپل شخصي فکر باندې دوی خپل هم لار او رکه خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي دوی د نظر نه دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پنځون په تالار کې وګوندونی ولا حالت داسې مېرمنې د مدارسونو راتول کړي به چې اغه رقم ایجاب په افغانستان څو چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې و چې ډیره سخت دریزی و ما هغه ایجاب نو لیدلې حتی نه معلومه ده چې د دې تورې بورکې تر لاندې خزه دو کسړای ده دغه سي شکل کې و روسه د خلکو اعتراضونه راپورته شول دوی لکه نرمي راوستله اوس بیا د دې وزارت د خوانه امر بالمعروف وزارت د خوانه بیا دغه سي بینری جوړی شوې دي پروند دوی یو مسول کس ووم وایل چې موږ صرف توصيه کوو نور کڅوګي مراد کوي کنه چې هغه خپل کار د ولې چې چادرې زمون په فرهنګ کې ده زه پښتنه یم زمان یا غانو هم چادرې نه کړې نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته پزوره یا پر رضا په هر رقم یې عملي کوي زما د فرهنګ برخه نه ده زه پر دې فرهنګ مخ کې نه وړم نو ته هیڅ حق نه لري چې وشه زما د فرهنګ برخه نه یو ته ماته وایې چې د افغاني فرهنګ برخه ده چادرې اصلا د افغاني فرهنګ کې نشته که دوی لکه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان ویمن د بل زینه راغلی زموږ په فرهنګ کې چادر د موږ همیشه مراد کړه د موږ سرتور سر نه یو ګرځیدلې حالت ته په کتلو باندې که څه هر چا خپل شخصي ژوند د موږ په کار نه لرو خو دوی ته زما جواب هم دغه ده چې په خو هم په افغانستان کې جواب مراد کړه
طالبان وایي چې د شوزو د کار او د زده کړو په برخه کې به دوی ولای هر امس تکړي دا ډول لایحه څومره مرسته کولای سي چې د شوزو چاره پر مخ ولاړ سي دوی بیرته د کار زمينه ورته برابر سي یا زده کړې وکړي
زه خپل شخصا په دې فکر یم کې دوی په لاهیه په نوم باندې یو شی باندې ولس غلطی ده، بسې خبره نه یې، ځکه دا اول نه د خزو په اړه دوی نظر صحیح نه و، ځکه د دوی دراتک سره اول د خزو وزارت وتړل شو، نو حقوق بشر وتړل شو، نو همدغه سی اوس ایز د سی مرجع نشته چې خزو لاړ شي خپل مشکل وای. حتی زه تاسو ته د یوې واقع شاهد یم درته وایم چې یوې خزو خپل شخصي مشکل درته لرلو او زی تلاړل کله چې امیر ته مخامخ شو، نو دا په چوکۍ ناست و، امیر په چوکۍ باندې ناست و، امیر یو مولوی و، نو امیر صاحب اول ورته وی ته د چوکۍ نه ښکته شه په فرش باندې کینه بیا خبرې وکړه. نو چې دوی خزو ته په سی نظر ګوري چې هغه په چوکۍ د کیناستلو حق نه لري، د دسره چې غږیږي باید په فرش باندې کینی و غږیږي، نو دوی به زمونږ د پاره د کار صلاحیت جوړه کړي، خو هغه محدودیتونه به وي، اسې ناچیز کار به وي، ټولنې ته به په دې باندې قناعت ورکړي چې میرمنې شته دي، خو هغه کار به نه وي کومې چې میرمنې غواړي. میرمنې اوس هغه نه دي د افغانستان چې دوی کوم فکر ورته کوي. نن میرمنې یو وزارت مخکې وړی شي، سفارت مخکې وړی شي، یو معینیت مخکې وړی شي، ولایت مخکې وړی شي، چې هغه د دوی په پالیسي کې اصلا نشته. که دوی په هغه سي لایې جوړي چې صرف یو ښځه کولای شي او چیرته مامور غوندې عادي وظیفه ولري، دا بیا د ښځو حق نشه چې دوی ورکوي. نو زه فکر نه کوم او خوشبینه هم نه یم چې دوی به مونږ ته هغه سي دندې راکړي لکه مونږ چې په جمهوریت کې درلودلې.
لیلا افغان او ماریا تو تاخیل څخه په مننې اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.